د تروریستي فعالیتونو د شک له مخې تر تعقیب لاندې وو په ډزو وواژه. او د اروپای پارلمان د مسکو د هغه اقدام په جواب کې چې د اروپای اتحادیه نه هتیا سیاستوالي د روسي خاورې ته له داخلي دوه منع کړي د روسي چارواکو پر ضد یو لړ اقدامات کړي دي.
کورکله او د ګړې اچار 19 پروګرامونه وړاندې په خبرونه کې اوریدل شي. د روسیې حکومت بیا ژمنه کوي چې په دې هیواد کې به علمي څېړنې د شوروي اتحاد د دورې په څیر پیاوړې کړي، خو په دې روسیو کې د علمي څېړنو پر یو مهم ملاتړ برید داسې اندېښنې پیدا کړي چې ګوندې روسي چارواکي د هغه څه خلاف ګامونه اخلي چې ژمنه کوي. د موضوع تفصیل د ازادي راډیو خبری څانګې په ریپورټ کې له اجمل انڅخه اورو.
د می په 12 نیټه په روسیه کې په لسکونو په هنتونونو او څېړنیزو مرکزونو وروسته لاغې علمي مقالو ته آنلاین لاسرسي لاسه ورکړ شي. د روسیې حکومت پر وخت تقریبا 1,000,000 ډالرو ګډونبۍ په ورکولو کې پاتې راغی، خو تر دې به تر د می په 16 نیټه هغه مهال رامنځته شوه چې د روسیې یو لوی علمي ملاتړي 28 کلن دیمیټري زیمن د ملیونونو ډالرو تمویل لاغوه کړ. زیمن دا اقدام وروسته لاغې وکړ چې حکومت د نوموړي مرستندوی علمي صندوق بهرنه ایجنټ وباله. دا نوم روسی چارواکي دغه ادارو لپاره کاروي چې له حکومت سره دوستانه اړیکې نه لري. د حکومت دې اقدام د روسیې په علمي کړیو کې احساسات پارولي. د سلسله په نوم د زیمن سازمان کس هم وړو کې وو، خو خپل کلنۍ بودیجه یې 8,000,000 ډالرو ته پورته کړې وه. دا ټوله د څېړنو د حق زامې چاپ او په کوروي ادارو کې د ساينس پوهانو ساتلو ته ځانګړې شوې وه. د روسیې د علومو په اکاډمۍ کې د اټومي څېړنو د انسټیټیوټ مشر بوریس شترن د سلسله علمي بنسټ په اړه وایي، هغه مهم څه چې د سلسله علمي صندوق تر سره کول دا و چې له ځوانو ساينس پوهانو سره مالي مرسته وکړي. زه په شخصي توګه دوه کسان پیژنم چې د همدې پروګرام له برکته په لویدیځ کې پاتې نه شول. په واقعیت کې نوموړي د ساينس د محبوبولو په برخه کې ډیر څه وکړل او هم دی زیمن له نورو ځانګړې کړ، ځکه حکومت دا هر څه هیڅ کړنه کوي. په 2002 میلادي کال کې د سلسله په نوم د دې صندوق له جوړولو راوروسته زیمن هم په سخاوت او هم په سیاست کې د نخ کلتیا له کبله د حکومت لخوا سټایل شوی وو. په فبرورۍ میاشت کې نوموړي علم ته د وفاداری د دولتي جایزې لومړنۍ ترلاسه کوونکې و چې د روسیې د پوهنې د وزیر لخوا ورکړل شو. د روسیې د عدلي وزارت د خپل دې پریکړې په تشریح کې چې د زیمن علمي صندوق د بهرنی ایجنټ تر نامه لاندې راوستي وویل، د سازمان په سیاسي فعالیتونو کې خکېلو او په تخنیکی توګه له بهره پیسې ترلاسه کړي. خو زیمن وایي، ما هیڅ کله دا خبره نه و پټه کړې چې خپلې پیسې بهر ساتم. د زیمن ملاتړي وایي، پر نوموړي برید هغه هم د دولتي جایزې ترلاسه کولو څو میاشتې وروسته د حکومت دننه د بې نظمۍ څرګندونه کوي. زمن د مارچ په میاشت کې مخکې لدی چې سلسله علمي صندوق کې بهرنی ایجنټ وبلل شي، ازادي رادیو سره خبرې کړې وی او ویلي وو د کرملین سخت ملت پالي چلند د بشرپالو لپاره هوا سړه کړي. په تور لیست کې د سلسله علمي صندوق شاملول د روسیې په علمي ټولنه کې سخت عکس العمل سره مخ شوی. ل 3000 څخه زیات څېړونکو، لیکوالو، خبرونکو او زکونکو یو پرانستي کلاس لیکلو په هغه کې د روسیې عدلي وزارت څخه وخت چې خپل پریکړه دی بیرته واخلي. روسی ساينس پوهانو د جون په شپږمه نیټه په مسکو کې د یو لاریون غږ هم کړی چې هدف یې په ځانګړې توګه د سلسله د علمي صندوق او په عمومي توګه په روسیه کې د ساينس ملاتړ دی. د دې لاریون ترجمونکو په خپل فیسبوک پاڼه کې ویلي، موږ نشو کولای چې قرار کینو او پریږدو چې حکومت زموږ یو مرستندوی صندوق لمنځه یوسي.
کور کلی جوړونکی فرشتہ مرسل،
درنو دوستانو سلامونه مې ومنې. کچېرې د مغزي سکتې له ناروغ سره د کورنۍ له خوا بي پروايي وشي، کومې بدې پایلې درلودلی شي؟
په نوبت خلک ورته ولاړ دي، یو راځي ستړي مسي کې همي چر هر یو ته چيني ولاړ دي، د ټول کولای شي چې جریان د وینې د دماغ ډیر کې او سبب د پورتلن د فشار شي.
چې مغزي سکتہ کړي هغه ته تعویز اخیستل او زیارت طبي ولې څنګه دي؟
مریض اول ملاته وړي، کچیر هغه رګ تنگ سوی همي او حتی بندم نه چلی روش ساته بعد هغه نور بندیږي.
نن پام دې کړه غږیږي، خو په پیل کې د مالګې د ګټو او تاوان پاکله مطلب لري. د درنو دوستانو مالګه غا خوراکي توکي دي چې په افغاني ټولنه کې لبل هر سنه د استعمال موارد زیات دي. مالګه نه یوازې دا چې خوړو خوند ورکوي، هغه له خرابېدلونه هم ساتي، بل د غوښې او یو شمېر نور موادو د وچولو لپاره هم ترې ګټه اخیستل کیږي. په اندازه مالګه د انسان په معده کې د تیزابونو توازن برابروي، عصبي پیغامونه لیږدوي، د بدن حجرو ته د موادو په ننوتلو کې مرسته کوي، د بدن فشار تنظیموي. خو که چیرې مالګه ډیره مصرف شي تاوان هم لري، لکه د وینې د لوړ فشار سبب کیږي، سکتې رامنځته کوي، هډوکي ورستوي، وزن زیاتوي، معده زخم کوي، د زړه اندازه لویوي، تند ډیروي او د زړه ناروغیو ته زمینه برابروي. په یاد ولرئ چې مالګه یوازې زړو خلکو ته ضرر نه رسوي، بلکې په هر سن کې د وینې د لوړ فشار، د زړه د ناروغیو او نور سبب کیږي. په کابل کې علي آباد روغتون غذایی دی چې ډیری د اعصابو د ناروغانو درملنه پکې کیږي. د ډاکترانو په وینا لوړ فشار، شکر، شدیده سردردی، رواني تشویشونه او داسې نور لاملونه د مغزي سکتې سبب کیږي. کله خو مغزي سکته په ارثي ډول هم له یو نسل نه بل نسل ته انتقالیږي. د شپېته کلنه جمیله چې اوس په روغتون کې بستر ده، نیم وجود فلج او ژبه ګونګه شوې ده. د هغې له خور سره مو مرکه کړې، ورته غوږ بشو.
پرون مسپښین داسې ناسته وه، اول زړل، د دې زړه داسې نازک دی، روزانه داسې چې ناستې ناستې بس یو دم چغې وي. خو دغه ورځ به مې بیا د مسپښین ټول ورځ په زړه تېره کړه. بس به یو لیدم دشي ناس ول خې دې تکار نک کوم لکه یزوی مې اخر امن ډکل تر سا دې چپاسو چې ورغلم چې ته غږ نک بس دا یو ناس یو خې کار نک
چې کرا چپاسو ته وای کنه بیا زرم ډاکټر تر راو کوم رسته
نه نه و بجې بس څنګه ته چپاسو نه سړی له جمعه تر غي بس روان چولا
بیا پرون نه تر اوسه پولیس خبرې نه دی کړی
پرون نه خو لک خبرې کول وس نه چخه کړی
نس راګیدا
نه بس الله الله نری وی بس خلاص
دا چې د مغزي سکتې نښې نښانې کومې دي د علي آباد په روغتون کې مو د اعصابو له ډاکټر غفور بارکزینه پوښتلې دي.
د خلکو لپاره چې ډېر مهم دی د هغه پوهېدل ټي آی ای موږ ورته وایو یو ترانزیت اسکیمیک اتاک، یعنی یو ګذري څو دقیقو دپاره یو ګذري حمله ده چې په مریض باندې راځي. دا یو ډېر ښه خبر دی او حتما دغه حمله چې پر مریض باندې راسي په ظرف د څلورویشت ساعتو یا تر یو هفتې پورې مریض هماغه اصلي سکته ورکوي. پس له دې مثلا مریض وایي چې د یو دقیقې دپاره زما یو لاس فلج شو، یا د یو دقیقې دپاره زما یو سترګې هیڅ شی ونه لیدل، یا زما په سترګې کې بریښ کیږي، یا رنګ نسم لیدلی، یا داسې یو پښه مې بېحسه ده، یا دا چې یو خوا مخ مې سقوط وکړي ولیدی، یعنی په یو خوا شی ژوولی نسم او یو سترګې مې وشکه نه کوي. یعنی داسې یو حمله د یو دقیقې تر پنځه دقو پورې مریض باندې راځي، بیا مریض بیرته جوړ سي. ډېر ښه پیشبیني ده د مریض لپاره چې په داسې حالتو کې د خلکو لپاره پوهېدل یې ډېر مهم دی.
ځینې کسان بیا له ناروغ نه د هغه ناروغي پټوي. د ډاکترانو له نظر دا سم کار نه دی، ځکه چې مریض کس بیا له ځان سره احتیاط نه کوي. هغه په دې نوي خبر چې څه په ګټه او څه په تاوان دي، په دې باب نور معلومات له عقلي او عصبي ډاکټر هدایت الله دانش نه اورو.
مریض سره ټول خبرې ورته سپینې وسی، دا ډېر ښه خبرې ورته وایي چې وروره ته د جیک فشار له وجې نه سکته د مغزي منځ ته راغلې، یا د غوړ د وینې له وجې نه تاته سکته د مغزي منځ ته راغلې، د قلبي تکلیف له وجې نه تاته سکته د مغزي منځ ته راغلې. ته دغه عوامل کنټرول کړه، ممکن دغه حادثه دوم دریم څلورم پنځم واره ممکن تکرار سي، یا ممکن یو وری مریض په ټول د عمر کې سکته د مغزي تکرار وي. ټول خبرې باید واضح مریض ته ویل سي چې د تا دغه عواقب د استرس، تشویش او جگرخونی، دغه سبب د جی تاک د فشار د عصبي کیږي.
د کورنی چاپیریال خوښ ساتل ټول ناروغانو په تیرو کسانو ته ډیر ضرور دی چې مغزي سکتې کړي. کچېره د ډول ناروغانو په مخ کې جنگ جګړې وشي، هغه نشي زغملای. خو کدوې له ټول ستونزو لری وساتل شي، د روغې د لوی امکان ډیر وي.
فامیل کې هم بعضی خلک تشته دي چې خپل مریض ته توجه نه کوي. هغه مریض چې سکتې مغزي کړي دی او تداوی شوی دی، بیا کور ته چې راځي ورته ضرورت شته چې هغه وخت په وخت فامیل دی هغه خواری وکي او فیزیوتراپی ورته ورکي. هغه کسان چې مراقبت شوی ده دوباره حالت اعاده کیږي، اما څوک چې توجه نه کوي فامیل ورته، هغه خو مریض ده، مریض توقعات زیات لري، توقعات زیات ده چې باید فامیل ور سره ښه چلند وکي. هغه هم خپل ځان ته توجه نه کوله، هم فامیل هم توجه نه کوله، هغه حالت ډېر زر خراب شو. په دغه حالت کې علاوه د چې فامیل یا نور پیوازان ورته رسیدګي کوي، خپل شخص هم رول لري چې خپل شخص هم باید ځان ته توجه وکړي او کوم شیان چې ورته د ډاکټر له طرفه توصیه شوی ده هغه اجرا کړي.
د رواني او اعصابو متخصص ډاکټر هدایت الله دانش وایي کله چې ناروغ له روغتون نه کور ته بیول کیږي، اصلي درملنه هلته له ناروغ سره په ښه چلند او هغه ته په ډیره پاملرنه سره کیږي.
اول چې کله کور ته دا کسان وړل کیږي، د دوی مراقبت دلته اصلا شروع کیږي. داسې ده چې کله دوی کور ته راسي، دا خلک اکثرا د خپل فزیکي معیوبیت له وجې نه ناامید دي. نو غټه خبره او عمده مسله چې کومه ده، هغه د بیا رغونې مسله ده. د بیمار دوباره قدرت ورتول دي، بیمار څنګه له دې ناامیدۍ نه وستل دي، دا د کورنۍ اساسي دنده. د دې لپاره همیشه باید د ډاکټر سره په مشوره وي د تداوی لپاره چې کومه دوا ته استعمالیږي. یو بله مهمه خبره دا ده چې د دوباره حملې نه باید په دې مریضانو کې مخنیوی وشي.
هغه کسان چې مغزي سکتې کوي دې ته ضرورت لري چې ژر تر ژر ډاکټر ته ورسول شي. خو له بده مرغه ځینې کسان هغه تبعیض ګرو ته ورولي. په دې اړه د څوتنو خبرې اورو.
هلته مریضان یې کنه مګر اړو چې پالج ویلې یا بل څه تکلیف لري، ملال ته تختونه ورته کوي، تعویزونه ورته کوي، څو غږ مګ نه پکې او بس ځان ته برودي کاپتر غوخه یا دی چرګ غوخه یا بل څه شي بس ما غشي ورته ورکوم.
خبرې نشي کولی او که خبرې مو ته خبرې څوک نه پیږي، بل دا لاسونه رپیږي، پښې مې رپیږي. نو موږ هلته یو زیارت په نام د عثمان خیل زیارت یادیږي، هر پل شی چې ورته ورشي هلته یو پریز لري، او ورځې پریز کوي، بل مونږ ډوډۍ خوري. عثمان خیل زیارت په نام باندې مشهور ده، او عمر زیاتې کړي. نو انشاءالله خدای پاکې جوړوي او که داسې چې برو بخیر یې الله جل جلاله روح عقل مړ کیږي.
مشکل په سړي ته پیدا شي، مغز کار کوي نو کاجزه کوم خواته مراجعه وکم، اره خواته لاس ورغورځوي چې کندې دې دوه طرف نه موته سہولت پیدا شي، یا دو خونه پیدا شي، یا دو خونه پیدا شي، هغه د سخن نشي تعین ولا چې کوم ځای ته مراجعه وکم، کوم ځای ته لاړ شم.
ډاکټر بارکزی وایي چې د مغزي سکتې ناروغ ته لومړني ساعتونه تلې ساعتونه دي
ډیر زیات واقع شوی دی. کله چې نهایی مرحله ته رسیدلی دی نو هیڅ برگشت نه و، بیا ملا ورته ویلی دی چې اوس نو یوسه ډاکټر ته. تر اوسه لا هم متاسفانه چې تر اوسه لا هم دا رواج شته چې کله مریض یو خوا یا بې حسه سي یا بې حرکته سي یا کرخت سي، مریض اول ملا ته وړي. که چیرې هغه رګ تنګ سوی هم وي او حتی بند هم نه وي څلرویشت ساعته، بعد هغه نور بندیږي. یعنی که په دغه اول څلرویشت ساعته کې مریض ډاکټر ته راسي، ډاکټر راحت هغه تشخیص کول سي او د بندیدلو څخه جلوګیري کوي، ادویه اخي، هغه رګ بیرته ځان خلاصوي او مریض یعنی په سرعت باندې بیرته جوړیږي. خو کله چې یو پله رګ بند سو، بیا نو او ها خواته وینه ونه رسېدله، خصوصا د مخ چې څلور ثانیې د کم خونی په مقابل کې مقاومت نه لري، پس له څلور ثانیې او څو دقیقو نور د مخ ته وینه اکسیجن ونه رسېده، نور هغه آفت غیر قابل برگشت چې متاسفانه تر اوسه پورې هم په نام د دې چې د اوږې باندې پیری ناست دی او یا په دې معنی چې دا بیرېدلی دی، ساتل کیږي او زندول کیږي. او د دې خلکو لپاره څلورویشت ساعته اول یا حتی اول ساعتونه ډیر حیاتی او مهم دي. په سرعت ډاکټر ته مراجعه وکړه، په سرعت.